ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه وو منئ په روان خبرونه کې به په شمالي وزیرستان کې د پرونی ځانمرګي بریټ تازه حال د پاکستان د نوي عبوري وزیر اعظم د پرویز مشرف پاکستان د دستنېدو او د باګرام ځاندان پاړه راپورونه مرکې او سیډنې واوري د دې ترڅنګ یو شمیر نور نړیوال سیمایز او کورنی موضوعات هم لرو او پرسته نیمای کې به ونې د خبرونه د باختر ستوري د باز محمد عابد لخوا واوري فاول ورجو پامیر ساحل ته چې خبرونه ته وو
لوبړې د مشال رادیو خبری سر ټکی په شمالي وزیرستان کې په پرونی ځانمرګي بریټ کې د وژل شوی او امنیتي سرتیرو شمیر 12 تر رسیدلې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن میر هزار خان کوسو نوم د هیواد لړمحالي وزیر اعظم په توګه منتخب کړی دی او برتانوي چارواکو د روسی میلیارډر یا بلینر د مړینې پلټنې پیل کړې دي. بشپړ خبرونه په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په یو ځانمرګي بریټ کې د وژل شوی پاکستانی او امنیتي سرتیرو شمیر 12 تر رسیدلې ده. چارواکو بیګا د شپې مشال راډیو ته ویل دا حمله تیر ماښام د ایشا پر پوستې شوې ده. استخباراتي چارواکي وایي ځانمرګي له بارود د ډک ټانکر له پوستې سره وجنګاوه. د دوی په خبره امنیتي سرتیرو وسلوال ته د ودرېدو اشاره وکړه چې سمدستي هغه چاودنه وکړه. چارواکي زیاتوي په پیښه کې د ژوبل شویو سرتیرو کره شمیر 40 دی چې پکې د ځنو روغتیایي وضع خرابه ده. هلته د ابو بصیر په نوم یو کس رسنیو ته ځان د مجاهدین انصار و ډلې ویان په نوم په توګه ورپېژندلې دی او د دې حملې پړه یې منلې ده. ایشا چک پوسټ له میرامشاه 2 کیلومتره لرې پروت دی. دا یوه لویه پوسته ده چې پکې د پاکستان پوځ ملیشیا او خاصه ځواک سرتیری میشتي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی دی چې پخوانی قاضي میر هزار خان کوسو به د هیواد لړمحاله وزیر اعظم وي. نن په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا پر وخت د الیکشن کمیشن مشر جسټس ریټایرډ فخر الدین جی ابراهیم وویل دوی تر ډیر باس وروسته د کوسو نوم منتخب کړی دی. دوی پارلماني کمیټه موږ ته څلور نمونه راستولې ول. موږ په ډېر رسمي توګه او په ښکاره ور باندې بحث وکړ او بلاخره موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې موږ د میر هزار خان کوسو نوم منتخب کړ. د پارلماني کمیټه نمخ کې حکومت او اپوزیشن ګوندونه هم د نگران وزیر اعظم پر نوم سره نه ول سلا شوي. د پاکستان اساسي قانون یا آئین تر مخې لړمحاله وزیر اعظم به وسته انتخاباتو عملي کېدو ذمہ وار وي. د خیبر پختونخوا گورنر انجینر شوکت الله ویلی د نور پاکستان په سیر په قبایلی سیمو کې به هم پر وخت انتخابات ترسره کیږي. تیر ورځ له خبري اعلان سره د خبرو پر وخت گورنر وویل دا به لومړی زلوی چې سیاسي ګوندونو پر بنیاد به په قبایلی سیمو کې انتخابات وشي. انجینر شوکت الله وایي د هیلمن دی چې له وسلوالو سره به د سولې خبرې پر مخ لاړ شي. د زیات کړه چې په هر ځای کې پر هر کچ به د امن هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان په خوانی ولسمشر پرویز مشرف لګب شیبه مخکې کراچۍ ته ورسید. مشرف تیر ورځ په دوبی کې خبريالان ته ویل د می د میاشتې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره پاکستان ته ځي. لبلې خوا د پاکستاني طالبانو یو غړی عدنان رشید په یو ویډیو کې ویلي وسلوالو یو وژن کې ډله جوړه کړې ده چې د دوی په وینا مشرف دوزخ ته استولو ته چمتو ده. دا ویډیو رسنیو ته ترلاسه شوې ده او نوموړي په خوا هم د مشرف وژنې په هڅه کې برخه اخیستې وه. د خبري غونډې پر وخت پرویز مشرف طالبانو ته په اشاره تنزن وویل لدا سي بیانونو نه یریږي. دی وایي هغوی د سپتمبر 11 تر پیښو وروسته هڅه کوي چې ما دوزخ ته واستوي. نو معنا دا شوه چې اوس 12 کاله وشول. هغوی تر اوسه په دې نه دي توانېدلي. زه داسې کس نه یم چې یوازې له بیانونو وویرېږم. پرویز مشرف له 2009 زیږیز کال راهیسې په دوبۍ او لندن کې اوسي. د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې ترڅنګ پر نوموړي نور تورونه هم دي چې دی ترې انکار کوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. بیګا ماښام په لسګونه زره کسانو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په جلسه کې ګډون کړی دی. رپورټونه وایي په دې جلسه کې لږ تر لږه 1 لک کسانو برخه اخیستې وه. عمران خان د ولسمشر آصف علي زرداري او پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف ګوندونو په مقابله کې د می میاشتې انتخاباتو ته ولاړ دی. د پاکستان ډیری ګوندونه او شنونکي پر عمران خان تور پورې کوي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړې او په پاکستان کې د طالبانو کارونو پر وړاندې دریځ مبهم او نرم دی. نوموړي څو میاشتې مخکې دا هم ویلي ول چې په افغانستان کې جهاد جایز او په پاکستان کې نه دی. د پخوا د کرکټ لوبډلې مشر وو. امریکا او افغانستان په خپلو کې د باګرام د زندان په اړه یو توافق ته رسیدلی دی. د امریکا د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی ټاکل شوی د دې زندان مسؤلیت چارې سبا افغان حکومت ته وسپارل شي. اسوسییټډ پریس اژانس د یو امریکایي چارواکي له خولې ویلي د دې موافقې مهم ټکی دا دی چې افغان لوری به د بندیانو په برخه کې یو داسې بهیر یا عمل کاروي چې له مخې خطرناک بندیان نه خوشي کیږي. د دې چارواکي نوم نه دی ښودل شوی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په بدخشان ولایت کې په عملیاتو کې لږ تر لږه 150 وسلوال وژلي او 12 یې ټپیان کړي دي. په رپورټونو کې ویل شوی چې په دې عملیاتو کې 3 افغان سرتیري هم وژل شوي او 9 ژوبل دي. دا پوځي عملیات د بدخشان په نارام ولسوالۍ وردوج کې شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي په کندهار کې د ماین هغه چاودنه په سختو ټکو غندلې ده چې پکې څلور ماشومان ووژل شول. د ولسمشر له دفتره په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه تېره ورځ د میانشین په ولسوالۍ کې شوې ده. د برتانیا پولیسو ویلي د کیمیاوي بایولوژیکي او اټومي څانګو پوهانې د بوریس بیرزوفسکي کور ته استولی دي چې پکې تېره ورځ نوموړی مړ موندل شوی و. بیرزوفسکي روسي جلاوطن او د کرملین منتقد و چې له لندن سره نږدې اوسېده. د یو بیان تر مخې دا پوهان د نوموړي د کور د احتیاط لپاره لټوي چې د هغو افسرانو ساتنه وکړي چې د ده د مرګ په اړه پلټنې کوي. بیان زیاتوي د بیرزوفسکي سامان په اسکوټ سیمه کې د هغه په کور کې پروت دی. تر دې مخکې پولیسو ویلي ول چې د هغه د مرګ له وجې نه دي خبر. برطانوي رسنیو خبر ورکړی چې د 80 کلن بیرزوفسکي مړی د ځان مینځلو په ځای کې پروت و. نوموړي له اوږدې مودې راهیسې پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین انتقاد کاوه او دی د روسیې له هغو کاروباریانو یو و چې د شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته یې ډېرې پیسې وګټلې. د خبرونو پای
اردوونکو خبرونه تر تازه مون همکار پامیر ساحل وړاندې کول. د دې خبرونه په اوږدو کې به واورئ. شمالی وزیرستان کې د وجل شو پاکستانی سرتیرو شمیره 1100 ته ورسېده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن پخوانی جسټس د عبوري وزیر اعظم د پاره میر هزار خان کوسا وټاکلو. انتخابات به په قبایلی سیمو کې هم کیږي. بڼه به سیاسي وي.
ټول ملک کی وجه څنګه الیکشن یا غسی به فاټا کی او ان شاء الله دې ځل خو به فرست ټایم پارټي بیسز باندې.
مشرف وایي له طالبانو نه ویریږي.
Fortunately, there were so many people who thought that I will not be going. But I am going now.
او د باختر ستوري خبرونه کې بعد مشایرو په اهمیت واوري.
دغه شانتي غونډې او مشایری ډېری خې دي ځکه دا یو پیغام دی زمونږه خواندو ته چې منا خبره دي هغه خواندو ته چې هغه لاسرسي نه لري.
یو شمیر نور نړیوال سیمیز او کورنی راپورونه لرو. د مشال تر څنګ وسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو تاسو نیخ پنی غوري. په دې خبرونه کې به تاسو نیخ پنی غا د پخوانی مشر پوزی مشر پرویز مشرف پاکستان ته راتګ په اړه حال اوري او د دې ترڅنګ د پاکستان انتخاباتي کمیشن او بوري وزیر اعظم لپاره میر هزار خان کوسا وټاکلو دا غي په اړه به هم نیخ پنی غ صورتحال تاسو ته وړاندې کوو. خو اول ورځو د خبرونه د سر دی راپورتا. د پاکستان د شمالي وزیرستان د میرانشاه سیمې په ختیځ کې تیر ماښام په ایشان او امنیتي چک پوسټ باندې ځانمرګي بریت شوی چې د چارواکو په خبره په دغه کې اوس د وجل شو شمیره 1100 ته رسیدلې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل اورو.
په میرانشاه او پېښور کې امنیتي اعلی چارواکو مشال ریډیو ته وویل تیر ماښام وروسته د شمالي وزیرستان ایشا پر پوستا ځانمرګي برید کې د وژل شو امنیتي سرتیرو شمیره 1100 او ژوبل شو شمیره تر 3000 رسیدلې ده. د دوی په وینا اوس هم ځنا سرتیری د خاورو لاندې دي چې د آرمی او ایف سی سرتیری د غلطه په امدادي کاروایو کې مصروفه دي. دا دوی په وینا د 14 وروسته د پوستې سره امنیتی سرتیرو بارک یا کمرې را پرېوتې دي. د ځایي انتظامی چارواکي وایي د ماښام وروسته په تیاره کې بنو میرانشاه سړک ایشا چک پوسټ ته ځانمرګي برید کوونکي د بارودو څخه ډک ټانکر را ورسو چې سملاسي یې د غلطه وچاوده و او په زورداره چاودنه سره یې امنیتي پوستا او ورسرما د امنیتي سرتیرو د استوګنې کمرې یې ونړولې چې پکې د وژل شوو شمېره اوولس او ژوبل شوو شمېره څلوېښتو ته ورسېده. د چارواکو په وینا ژوبل شوي ټول سرتېري یې فوزي روغتون ته رسولي چې پکې د ځنو حالت د اندېښنې وړ دی. پولیټیکل انتظامیه د پیښې وروسته مشال ریډیو ته د ټلیفون په کرښه وویل د شپې نه په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو یا ګرزبندیز لګول شوی دی چې نن ټوله ورځ به تر نامعلوم وخت پورې دوام لري. او د دوی په وینا که څوک هم د کرفیو خلاف ورزي وکړي نو دا نقصان به خپله ذمه داره وي. ابو بصیر چې خپل ځان یې د مجاهدین انصار ترجمان ګڼو مشال ریډیو ته د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون په کرښه وویل د برید پړه دوی پر غاړه اخلي. یاد دیوی چې شا چک پوسټ د میرانشاه نه اووه کیلومیټره ختیځ کې بنو میرانشاه سړک باندې یوه لویه امنیتي پوسته ده چرته چې د فوز ملیشا ځواکونو او خسادار فورس ډیوټي ورکوي. او د پوستې سره په څنګ کې د امنیتي سرتیرو خسادارو او پاکستان فوز انجینیرنګ شعبې اف ډبلیو کارکوونکو رهایشي بارکونه هم دي. دا د هم یادوي چې د روان کال ړومبې میاشتې په اوله نیټه باندې میرانشاه غلام خان سړک باندې نامعلومه وسلوالو د پاکستان فوز انجینیرنګ شعبې اف ډبلیو کارکوونکو ګاډۍ په ریموټ کنټرول بم سره الوزولې وو چې پکې یو سرتېری مړ او پنځه نور ژوبل شوي ول. دې نه وړاندې هم د نامعلومه وسلوالو لخوا په شمالي وزیرستان کې په امنیتي سرتېرو بریدونه شوي دي چې پکې لسګونه سرتېري د مرګ ژوبلې سره مخامخ شوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. مشال ریډیو دا خپرونې هر ورځ د سهار د نهو بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې اوري. د دې تر څنګ زموږ دا خپرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او تاسو که غواړئ چې زموږ په ویب پاڼه باندې پخوانی چې زموږ کومې اونې دي خپرونې دي هغه هم تاسو اوریدلی شئ. دغلته کې ښکلي ښکلي تصویرونه هم دي، ویډیوګانې هم دي. نو چې هغه اوریدونکي کوم چې انټرنیټ ته لاسرسی لري نو هغوی کولی شي چې هغوی زموږ ویب پاڼې ته لاړ شي او زموږ په ویب پاڼه باندې د نړۍ د سیمې او د کورنۍ موضوعات په اړه باندې راپورونه سیړنې شننې او مرکې واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. اوریدونکو چې څنګه مو تاسو ته ویلي وو چې د پاکستان د الیکشن کمیشن هغه کمیټۍ چې ورته دنده سپارل شوې وه چې د پاکستان عبوري وزیر اعظم ټاکي، نو لږ شېبه مخکې د پاکستان د الیکشن کمیشن چیرمین جسټس فخرالدین جی ابراهیم د عبوري وزیر اعظم دپاره د میر هزار خان کوسو نوم اعلان کړ. په دې اړه باندې زمونږ همکار په اسلام آباد کې نور تازه حال لري. هغه له ورځو چې هغه راته میر هزار خان کوسو راوپیژني او د دغه کمیټه حال راته بیان کی. ریاض مساخیل را سره دی. ریاض، ستړی مشي خبرونې ته، او کدا راته وایي چې میر هزار خان کوسو په کومو بنیادونو باندې د پاکستان وزیر اعظم شو؟ ځکه چې د دې نه مخکې د سیاسي چې کومه پارلماني کمیټي وه هغوی هم نو رسېدلي، او بیا پرون د پاکستان د الیکشن کمیشن دغه پارلماني کمیټي هم نو رسېدلې. نو که په دې اړه باندې راته لږ تفصیل بیان کړئ.
جی بالکل، څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې دینه مخکې کومه پارلماني کمیټي ناست وه هغې هم په دې څلورو نومونو باندې غور وکړو. د دې سره سره بیا چې کوم پرون د الیکشن کمیشن غونډه وشوه نو هغې کې هم په دې څلورو واړو نومونو باندې غور کېدو چې پکې د نوموړي د میر هزار خان کوسن علاوه ډاکټر اشرت حسین، ناصر اسلم زاهد او دغه شان رسول بخش پلی جو هم وو. خو د دې سره سره چې کوم د په دې څلورو واړو غړو باندې د حکومتي او د مخالفې ډلې کم اعتراضات وو، کم چې پارلماني کمیټه کې کم اعتراضات شوو، هغه هم دی خپل خپل په لیکل ځان رکې د الیکشن کمیشن سره جمع کړل. نن چې کم غونډه وشوه، نن چونکې د دې اخري ورځ وه او نن به په هر حال کې الیکشن کمیشن د دې کسانو کې د یو کس فیصله کوله، نو په هغې کې څلورو غړو چې کم دی نو هغه د میر هزار خان کوسو په حق کې، او دغه شان ته یو کس چې کم دی د الیکشن کمیشن چې کم یو ممبر دی نو هغه د ده په خلاف یا د ده په ضد باندې خپل نوټ ولیکو. نو دغه شان ته دی د څلورو په مقابله کې په یو ووټ باندې دی چې کوم دین واغه نگران وزیر اعظم اٹھاکل شو او د دغه دوران چې کوم الیکشن کمشنر کوم خبره اتره وکړي نو هغه وی چې را موږ د پاره کم سلوونه نمونه راغلی وغه ټول ډیر معزز او ډیر د احترام ورغو خو په دې کې به موږ یو کس ټاکلو نو دغه شانتي په اکثریت سره د میر هزار خان کوس په نوم باندې چا چې کم چې حکومتي ډلې ټاکلې یا نومولې شوې غړو نو په هغه باندې اتفاق وشو. جی
ډېره مننه آباد سي اوریدم کو څنګه چې تاسو اورید میر هزار خان کو سوچ پخوانی جسټس او قاضي پاتې شوی دی هغه د پاکستان الیکشن کمیشن د پاکستان د نوی وزیر اعظم د پاره دا نوم ټاکلو. میر هزار خان کو سو د سوکت د سیاسي او د نور چې کوم ژوند تیر شوی دی په هغه اړه باندې د همکار ګولایاز هم د اوس د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک سره خبرې کړې. راځي چې دا اورو.
معلوم لري پښتانه دا چې د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا نه د میر هزار خان کوسو نوم د نگران وزیر اعظم په توګه دا یو ټاکنه کړې ده. تاسو دې ټاکنې ته څنګه ګورئ؟
نو خبره دا ده چې څوک نه توخو به وزیر اعظم کې دو او بیا د کوسو سیم نوم په هغه سلورو نومونو کې شامل دي چې کوم د حزب اقتدار او حزب مخالف ګوندونو له طرفه تجویز شیو. نو ضروري خبره چې ټاکنه به چې کوم دې سلورو نومونو نه به الیکشن کمیشن کولا. ولی خبره بنیادی دا نه ده چې کوسو را لوګ په دیجو سیم را لوګ اسلام زید سیم را لوګ. بنیادی سوال دا ده چې آیا دغه کوم نگران حکومت تی وی یو بوري حکومت تی وی نو دا پکاره چې یو به طرف حکومت وی دا پکاره چې الیکشن د لپاره ماحول سازگار کول لپاره ماحول پیدا کول لپاره چې کوم انتظامی او حکومتي فیصله وی دا غو فیصلو نگرانی او په به طرف توګه باندې د دې خبره کوشش وکړي چې انتخابات یو ډیر پرمن او په ښه طریقه وشي. نو د پاکستان کوم تاریخ چې هغه دا دی چې همیشه به طرف حکومتونه خو نه دی راغلي نگران حکومتونه همیشه طرفدار حکومتونه راغلي. ولې د مخکې په نسبت دا پر دا یو فرق دی چې مخکې به چې دینو د نگران حکومت تکرر چې دینو هغه به پته نه لګي چې څه کولو. ولې دا پر چې دینو د نوي ترامیمو آئینی ترامیمو نه پس دا حق چې دینو نه صرف د حکومت کې کوم ګوندونه یې راځي تحصیل دی بلکې مخالف ګوندونو ته هم دا حق ورکړی شوی دی. نو بل دا چې دا پر الیکشن کمیشن هم د مخکې په نسبت لږ مستقل او لږ طاقتور دی. نو دما په خیال باندې چې کوسو سه بارکه خټک تاسو په خپي سو خوشحالي خو عمومي توګه باندې به د حکومت بارکه څومره غټ سوالونه نه راپورته.
ایمل خټک سه په دې کې یو پښتون دا راپورته کیږي چې موږ قتل ک په صوبو کې هم دي د نگران وزیر اعلی لپاره کوګورو د عدلیه په خوانی ججان اٹاکنی کیږي. اومده غشاني په وفاق کې هم اوس د نگران غل لپاره یو ریټایرډ جج چې دی هغه هم هغه ټاکنه شبه دی. د دې تناظر کې تاسو څنګه ګورئ د حالات؟
اصل کې خبره ده چې کوم عدالت چې دی یا عدالتي خلک کې یا قاضیان چې وي یا ججان چې وي نو دا عموما په معاشره کې یو ډیر به طرفه او ډیر قابل عزت خلک ګڼل کیږي. نو په دې وجه باندې چې دی نو کمیشه هم چې تا د تحقیقاتو خبره کیږي یا چرته د داسې ذمہواری خبره کیږي چې الته کې څو غواړي چې را داسې به طرفه یو داسې کس راشي یا داسې نفر یا خزه یا سړی راشي چې هغه باره کې کو کم نہ کم شکایت لري. نو اولنی ترجیح چې وی اولنی انتخاب چې وی نو هغه بیا د سابقہ ججانو وي. نو دې لپاره دما په خیال باندې چې دې لپاره چې اختلافات کم نہ کم پیدا شي مشکلات کم نہ کم پیدا شي نو د سابقہ ججانو انتخاب یا نامزدگی شي وی دغه لپاره چې هغه کولای شي د پرائم منسٹر په چوکۍ کې نه.
یو اخري پښتنه لن جواب پکاري ایمل خټک صاحب چې د میر هزار خان کوسو نگران وزیر اعظم ټاکنی په لړ کې کوم کوم چیلنجونه تاسو په نظر چې دی هغه به دیدو په نظر کې ساتي او هغه توافقیت ور
ګوډه جی ټولو کې اول غټ چینل چیلنج خدا دې چې د انتخاباتو نمخ کې چې دینو یو پرمن او سرګار داسې ماحول جوړول دي چې آی کې نه صرف سیاسي ګوندونه یا هغه خلک چې کوم کاندید دي یا امیدواران دي په الیکشن کې بلکې هغه خلک چې سو کوټه چون کې دي رائے ورکون کې دي یا د سلسله کې کوم انتخابی کمپاینونه چلی دي نو دې ټولو د پاره یو سازګار ماحول پیدا کول چې دینو دا دما په خیال باندې یو غټ چیلنج دی. دوه چیلنج دا دی چې خپل انتخابات په کوم انداز کې کیږي به طرفه کیږي او داسې انداز کې کیږي چې پای کې تنګي کم شي پای کې چې دنو بارني سیاسي قوتونه یا انتظامی مشینری چې دنو هغه په انتخاب انتخاباتو باندې اثر انداز کیندو د پاره استعمال نشي او ته د موقع برابر نشي او که څوک د الیکشن د قوانینو خلاف ورزي کوي چې هغه ته چې دنو په وخت باندې سزا ملي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس ورزو کراچۍ ته د پاکستان پخوانی ولسمشر او چې سیاسي حکومت مسلم لیگ نواز شریف حکومت یې په 1999 کې کور ته لیږلې او بیا په واک باندې قابض شوی. هغه بیا د هغې نه په صدر و خو یو په خپله خوښه بهر ملک ته تللی او څلور کاله تیر کړ او نن کراچۍ ته رسیدلې ده. زموږ همکار ظفر کریمی هم دا اوس په کراچۍ کې موجود دی او دغه ټول حالات د نږدې نه ګوري. دلورو چې دا وخت صورت حال دی ظفر کریمی ستړی مشه کدار ته وایي چې پرویز مشرف راکوز شوی دی، دغه تیاره راکوز شوی ده، څه حالات دي؟ ځکه چې داسې خبرې کېدی چې دی به ونیول شي یا دی به امنیتي صورت حال هم که بیان کړي او څه حالات دي اوس؟
بابر صاحب پرویز مشرف په څوک چې تقریبا څلور نیم کاله د خود ساخته جلا وطنۍ په لړ کې په لندن کې و، هغه د دوبۍ نه کراچۍ ته په پاوکم یوه بجه د پاکستان په وخت هغه د کراچۍ په ایئرپورټ باندې کوز شوی دی او تر اوسه پورې لا د تیارې نه راوتلی نه دی. د هغې د راتلو د هغې د هرکلي دپاره د هغه د تنظیم آل پاکستان مسلم لیگ د هغې ډلې پلویان راغلي دي. بیګا دوی کمپین هم کوو په کراچۍ کې چې دوی نن لاړ شي او هلته په جنا مزار کې به دا جلسې ته خطاب کوي، خو هغه د سیکورټۍ له وجې جنا مزار کې دوی جلسه نشي کولی. ټول پلویان د ده اوس په کراچۍ ایئرپورټ کې قائد اعظم انټرنیشنل ایئرپورټ کې د ده پلویان راجمع شوي دي. تر اوسه پورې لا پرویز مشرف دوی ته راوتلی دی، هغه په تیاره کې دی او دا چیکینګ د مرحلې نه وروسته به هغه راوځي او اول به خبریالانو سره خبرې کوي او بیا به په ایئرپورټ کې د خپل ګوند پلویانو سره دغه کوي، هغې ته به وینا کوي. بابر صاحب تاسو دا وایم چې د دې لپاره د سیکورټۍ ډېر سخت انتظامات نیول شوي دي. څومره خلک چې ایئرپورټ ته ځي او راځي د هغې مکمل تلاشي کېږي او نن غیر معمولي انتظامات چې دي هغه په کراچۍ ایئرپورټ باندې.
کریمی صاحب که دا راته ووایي چې د دعوه کړې وه پرویز مشرف چې په زرګونه خلک به یو ډېر زیات خلک به د دې استقبال کوي، نو دا صحیح ده؟ ډېر خلک دي، تاسو څه ګورئ څومره خلک به؟
بابر صاحب د دې نه مخکې هم سیاسي لیډران کراچۍ ته راغلي. بینظیر بټو راغلی و د هغې لپاره د کراچۍ شارع فیصل ورته وی سړک دی، هغه کې د لوکونو په تعداد کې خلکو. خو که موږ وګورو د پرویز مشرف د استقبال لپاره هغومره خلک نه دي راغلي، خواوشا زر یو نیم زر یا داسې په زرګونو کې خلک دي، خو دومره ډېر خلک نه دي. بل دا چې کراچۍ ایئرپورټ هم دومره لوی نه دی، بس څومره چې او نه خلکو نه ډک دی، بس په یو لوبغالی کې چې څومره خلک دی هغه راغونډ شوي دي او دومره ډېر تعداد نه دی د خلکو.
او چې کوم ګیر چاپېره د کراچۍ صورت حال دی، نو هغه هماغسې ژوند روان دی که نه؟ د دې د مشرف د راتګ د وجه نه څه حالات داسې دي چې کړکېچن ښکاري؟
بابر صاحب نن د اتوار ورځ ده، په کراچۍ کې بالکل چټي ده او څنګه چې نور کله چې په کراچۍ کې د اتوار ورځ تیریږي مغه شانته جون مغه سره روان دي. داسې څه دغه په نظر باندې نه راځي چې د پرویز مشرف دراتلو سره د کراچۍ په خار باندې تاثر پرې وتلی.
ډېر مننه باد سو خوشاله اوسي ظفر کریمی وو او موږ ته حال راکولو د کراچۍ نه چې د پاکستان پخوانی مشر چې څلور نیم کاله خود ساخته جلا وطني په لندن کې تیره کا اوس کراچۍ ته رسیدلی دی، خو لا تیاری نه نظر اوته. او هغه د یوې جلسې خبره کړې وه چې په مزار قائد به کیږي، هغه هم ونه شوه او دغه د وینا تر مخه ډېر لږ خلک د پرویز مشرف هر کلی ته راغلي دي. پرون د پاکستان تحریک طالبان مشرف ته سوره د مخ کې د یو ویډیو د لارې ګواښ کړی و چې دی راشي نو مونږ به په هغه باندې برید کوو، مونږ یو ځان مرګي ډله او داسې ته کړی ده. مشرف بیا د هغې په دغه باندې پرون په دوبۍ کې یو پریس کانفرنس ته خطاب هم کړی و. نو راځئ چې په دې اړه باندې راپورټ وورو زموږ همکار راکړي.
په داسې حال کې چې د پاکستان په خوانی ولسمشر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف نن پاکستان ته د ستنېدو اعلان کړی. تحریک طالبان پاکستان تیره ورځ رسنیو ته یوه ویډیو خپره کړه چې پکې نوموړي ته د پنخه کېدو دړکې ورکړلې شوې دي. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې په دغه ویډیو کې تحریک طالبان مرکزی ویان احسان الله احسان او ریټایرډ جنرال مشرف باندې په قاتلانه حمله کې ککړ د پاکستان ایئر فورس پخوانی غړی عدنان رشید خودلی شوی دی. د ویډیو په سر کې د لال مسجد او جامع حفظه اپریشن مختلف منظرونه خودل شوی دی چې وروسته مرکزی ویان احسان الله احسان په خپل ویډیو بیان کې وایي ریټایرډ جنرال مشرف چې د بلوچستان نه تر وزیرستان پورې ویناو بوله او اسلام آباد کې لال مسجد او جامع حفظه په اپریشن کې په زرګونه نرینه او زنانه دینی زده کوونکي یې ووژل، نن یو ځل بیا د پاکستان نارې سره واپس را روان دی او تحریک طالبان پاکستان د دنه قوم ته د خلاصون ورکولو دپاره مکمل تیار دی او خپل انجام ته به یې رسوي. په دغه ویډیو کې په ریټایرډ جنرال مشرف باندې قاتلانه حمله کې ککړ عدنان رشید هم خپل بیان ریکارډ کړی او وایي طالبانو د مشرف په نخښه کولو دپاره خصوصي دسته تیاره کړې. ریټایرډ جنرال پرویز مشرف تیره ورځ اعلان کړی و چې نن د مارچ په 24مه نیټه به پاکستان ته واپس ستنیږي او سین های کورټ نوموړي ته د غلطه په درې مقدمو کې د نه نیولو حکم کړی دی. نوموړی دا مهال د آل پاکستان مسلم لیگ په نوم ګوند مشر دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان ویلي دي چې سیاسي ګوندونه کولی شي په قبایلي سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره سیاسي هلې ځلې پیل کړي او خپل امیدواران مخې ته راولي. نور تفصیل د پېښور نه خالد خان راکړي.
دا خیبر پختونخوا گورنر انجینئر شوکت الله ویلی دی چې دا هیواد نور سیمو پشان قبایلی سیمو کې به راتلونکو ټول ټاکنه سیاسي بنیادونو باندې کیږي او ټول سیاسي ګوندونو لپاره به فاټا د نن یو داسې ماحول جوړول شي چې نه صرف امیدواران په الیکشن کې مخې ته راولي بلکې دغلته سیاسي هلې ځلې هم پیل کړي. پېښور کې د 23 مارچ په مناسبت سره د یو دستوري رستو دا خیبر پختونخوا گورنر انجینئر شوکت الله ویل چې په ټول پاکستان کې حالات سازگار نه دي. خدا دې مطلب دا نه دي چې غری ټول ټاکنه دي او زندول شي. د اوایل فاټا دننه او قبالی سیمونه به کور شوی خلکو تبا په الیکشن کې خپل رای اچولو پوره پوره حق ورکول شي.
ګور جی ټول ملک وجه څنګه الیکشن یې هغه سی په فاټا کې وي او ان شاء الله دې ځل خو به فرست ټایم پارٹی بیسز باندې نو دینه کا خبره بلشتنه. اوس مسله دا ده چې هغه سی حالات هم نه دي چې ائیډیل پوزیشن نه دي. دې حالات سره به مونږ ځو چې افغانستان غونته کې ملک کې کم حالات خراب دي کې الیکشن کیږي په عراق کې کیږي نو پاکستان الحمدلله غو پوزیشن خو نه ده.
انجینئر شوکت الله اول چې د خیبر ایجنسی تیرا سیمه کې د دوه ډلو په بیرج کې د جګړو په وجه په زرګونو خلک بے کوره شوی دي او حکومت هڅه کوي چې دغه بے کوره شوی خلکو ته د پناه ځای خوراک او نور ضروري سامانونه ورکړي.
مونږ ته مسله اوس فرش مسله چې دا د تیرا د کډوالو ده. زمونږ ایف ڈی ایم اے لگیا دی په هر ځای کې ته موجود دی. خلک راغلی هم دی تقریبا د اغ آی ڈی پی 85% خلک په سیټی کې دی. یو لس 15% په جلوزو کې دی، نور په اورگزو کې او په کواټ کې دی. مونږ لګی په هر لحاظ سره هغوی سره کنټیکټ هم جوړو او سسټم یې رجسٹریشن ورته کوو. بیا پاتې شو د اورگزی خپل آی ڈی پیز، د ساؤتھ وزیرستان آی ڈی پیز پاگی بانیم زا لگیای ما انشاءاللہ یو حد پوری داغی گریوینسیز ما فیس کریم دیو ختمویم دا خیر.
دا یو پختن پا دواب کی دا خیبر پختنخوا گورنر اویل چه قبائلی مشرانو دا طالبانو سرا دا روغ جوڑ خبر لا پیل کرده هم نوی چه دا طالبانو لعرخ داغا دا امن پروسا او زندولی شوا.
دا سیده جی چه کم مشران دا قبائلو نراغلیو نو تا تا چه مشر کینی خبری تا آغی مطلب دای چه نور با بیا لانجه نکیگی. خواهی للا سٹارٹو چه بیا دا سی واقعات پا مختلف وزینو کرا شی. نو زوسم پوری امید ہے انشاءاللہ منگ با پا ہر زیکی پا ہر سطح بانی د امن لپاره کوشش کوو.
د باجوړ او مومند کبالي ایجنسو په لوی سړک د امنیتي ځواکونو له اړخه ځای په ځای د چیک پوسټونو په حق لا انجینیر شوکت الله وویل چې د په وینا دغه پوسټې اوس کمی شوي دي، ځکه چې د دې په وجه ځایي خلکو ته تکلیف او دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا گورنر د 23 مارچ په حواله د عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر، د زری یونیورسټي وایس چانسلر، د ټي وی او ریډیو هنرمند سید رحمان شینو او سندرغاړي احمد ګل ته صدارتي جایزې هم ورکړې. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پښتون وطن کې یو نیمه بجه شوې ده، ورځو پامیر ساحل ته چې د خبرونو لنډې سي ورو.
په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په یو ځانمرګي برید کې د وژل شویو پاکستانی او امنیتي سرتیرو شمیر 18 تر رسیدلی دی. چارواکو مشال راډیو ته ویلي دا حمله بیګا مخام د ایشا پر پوسټې شوې ده. د دوی په خبره ځانمرګي له بارودو ډک ټانکر له پوسټې سره وجنګاوه. دوی ځاتوي په پیښه کې د ژوبل شویو سرتیرو کره شمیر 40 دی. هلته د ابو بصیر په نوم یو کس رسنیو ته ځان ته مجاهدین انصار ډلې ویان په توګه ورپېژندلی او د حملې پړای منلی ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی دی چې جسټس ریټایرډ میر هزار خان کوسو به د دې هیواد لنډمهاله وزیر اعظم وي. نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د الیکشن کمیشن مشر جسټس ریټایرډ فخرالدین جی ابراهیم وویل دوی تر ډیر باس وروسته د کوسو نوم منتخب کړی دی. د خیبر پختونخوا گورنر انجینر شوکت الله ویلي د نور پاکستان په څیر په قبایلي سیمو کې به هم پر وخت انتخابات ترسره کیږي. تیر ورځ له خبریالانو سره د خبرو پر وخت گورنر وویل دا به لومړی ځل وي چې سیاسي ګوندونو پر بنیاد به په قبایلي سیمو کې انتخابات وشي. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف پر ګواښونو او تورونو سربیره نن پاکستان ته ورستون شوی دی. پرویز مشرف له 2009 زیږیز کال راهیسې په دوبۍ او لندن کې اوسي. امریکا او افغانستان په خپلو کې د باګرام د زندان په اړه یو توافق ته رسیدلی دی. د امریکا د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی ټاکل شوی د دې زندان مسولیت چاري سبا افغانستان ته وسپارل شي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې نن به خلکو ته د برېښنايي پاسپورتونو ویش عمل پیل کړي. تر دې وروسته بیا تذکيري هم په برېښنايي توګه جوړیږي او ویشل کیږي. د برتانیې پولیسو ویلي د کیمیاوي بایولوژیکي او اټومیک څانګو پوهانې د بوریس بیروسوفسکي کور ته استولي دي چې پکې تېره ورځ نوموړی مړ موندل شوی. بیروسوفسکي روسي جلاوطن او د کرملین منتقد و. د خبرونو پای
اور دونکو خبرونه ته زمون همکار پامیر ساحل وړاندې کړ. او سردو چې د پاکستان د کورونو رسپانو په ځنې اداریو کې سره غلې دي. په اسلام آباد کې زمون همکار ریاض مساخل په دغو کې ځنې لوستي او دا رپورټ برابر کړي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼه مشرق خپل ادارې کې وایي چې د جلوزو کیمپ کې د کډوالو د نړیوالې ادارې UNHCR لخوا د کار بندولو اعلان ډیر عجیبه دی او د دې سره با کې یو طرف ته د خلکو ستونزې زیاتې شي نو بل طرف ته د ادارې د جوړښت مقصد هم ختم شو. ادارې وایي چې په 2014 کې د کارمندانو مړینه ځان له د خفګان او اندېښنې خبره ده، خو د دې دا مطلب نه دی چې اداره د کار بند کړي، بلکې پکار ده چې د سکیورټي ښه انتظامات وکړي. بل ده چې اوس د کډوالو د حفاظت او خوراک څخه یا نورو بنیادي ضرورتونو وری په فاټا ډیولپمنټ اتارټی راغلی دا کم چې حقیقت کې یو ګران کار دی. اداري وایي چې د خیبر او اورګزې ایجنسو په اکثرو سیمو کې د جګړو د لاسه د خلکو ژوند هاسې هم د ستونزو ښکار و چې پکې بعضې خلک وجل شوي او جوبل شوي دي، خو اوس کیمپونو کې د ضروري اسانو نشواري د لاسه دا خلک د نورو ستونزو ښکار شوي دي. باید چې نړیوالې امدادي ادارې دې اړخته پام راوګرځوي. اداریا اخره کې په ملکي ادارو او شتمنو خلکو هم غږ کوي چې د دې خلکو د مرستو دپاره مخکې راشي او حکومت ته هم وایي چې کرشوی سیمو کې د جنگ او درولو لپاره اقدامات وکړي چې دا خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه شي او د نورو خلکو او قومونو د متازینه خلاص شي. د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریا کې لیکي چې د پاکستان دستور تر مخه د لنډمهاله وزیر اعظم ټاکنې اختیار حکومت او اپوزیشن ډلو ته حاصل دي او ملکی تاریخ کې پړومبي ځل قومي اسمبلی خپل آئینی موده پوره کول وروسته تحلیل کړی شو او سیاسي قوتونو ته په ګډه سره د لنډمهاله وزیر اعظم د ټاکنې موقع ورکړی شو، خو زموږ سیاسي قوتونه په دا پړاو کې ناکام شو او دوی د غیر سنجیدګۍ مظاهره وکړه. ادارې لیکي چې حکومت او اپوزیشن پړومبي پړاو کې د لنډمهاله وزیر اعظم په نوم متفق نشو نو معاملې پارلماني کمیټې ته وسپارل شو. خو د افسوس وړ مقام دی چې دا کمیټې هم په یو نوم متفق نشو او دغه شان د معاملې الیکشن کمیشن ته یوړې شو او اوس الیکشن کمیشن به د نوي وزیر اعظم اعلان کوي. ادارې اخیره کې لیکي چې په ملکی تاریخ کې پړومبي ځل لنډمهاله وزیر اعظم پټاکنې د سیاسي مشورولې ناکامي هر لحاظ سره د افسوس وړ ده او راتلونکي پارلمان لپاره کار دی چې د لړکی آئینی شکل لري کړي او په لنډمهاله مهاله وزیر اعظم په دې ډول اتفاق کې دل پکار دي چې هغه د حکومت او اپوزیشن ګوندونو په ګډه سره نمائنده وي او ورته د ملک د سیاسي مشروالې پوره پوره حمایت ترلاسه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان کې ډیرو خلکو تر څلورو کلونو بهر اوسېدو وروسته ملک ته د پخواني پوځي امیر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف د ستنېدو په اعلانونو باور نه کاوه. د ورځپاڼې تر مخه د مشرف ملګرو پاکستان کې د پوځ پخواني کمانډو د هغه د ساتنې لپاره ګمارلي ګولۍ یا کارتوس ضد ګاډۍ اخیستي او ټلویزیونونو کې پراخه تبلیغاتي کمپاین ورته کوي. د مارچ په 14 تاریخ پرویز مشرف د هند ان ډی ټی وی چینل سره په خبرو کې ویلي وو چې که اوس پاکستان ته لاړ نشي نو بل وخت به یې دغه څه فایده نه وي. په مقاله کې راغلي چې پاکستانی طالبانو او بلوچ بلتونخوا خوډلو پخوا د مشرف د حکومت په مهال د هغه د وژلو کوشش کړی او بیا یې هم د همدغه سې کولو خبره کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستانی عدالتونو کې پر پرویز مشرف درې کیسونه دي او امکان لري چې د قید سزا پکې ورته واورول شي. د کیسونو کې یو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د مرګ دی چې په 2000 کال کې د پرویز مشرف د حکومت په مهال ووژل شو. بل د بلوچ بلتون پالو د مشر اکبر بوکټی د وژلو خبره ده چې د حکومت په مهال پوځ وژه. ورځپاڼې د پرویز مشرف د ګوند آل پاکستان مسلم لیگ د یو مشر غړي له خولې لیکلي چې نوموړی به په یو وار د کراچۍ، لاهور او چترال څخه انتخاباتو ته ودرېږي. ورځپاڼې د یو څېړونکي له خولې لیکلي چې د مشرف سیاسي ژوند ختم دی او راتګ یې فایده نه لري، خو ځینې نور بیا وایي کېدای شي هغه د پاکستان په سیاست کې مهم رول ولوبوي. بلخوا اونیزی خبرونه د ویکلی سټانډرډ لیکلی چې د یو ښه افغانستان لپاره یو ښه ولسمشر پکار دی. د لیکوال په وینا په 2014 کال کې افغانستان کې د ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي او پکار ده چې په نوي ولسمشر کې دا وړتیا وي چې د درغلیو د ختمولو لپاره کار وکړي. د ویکلی سټانډرډ لیکي چې افغانستان کې موجود امریکایي پوځیان باید دغلته د امنیت ساتلو او انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره خپل رول او همکاري ترسره کړي. د دې اونیزې خبرونې په خبره د اوسنی افغان ولسمشر حامد کرزی په وخت کې ډیره درغلي شوې او د مخنیوي لپاره کوم خاص ګامونه نه دي اخیستل شوي. په مقاله کې راغلي چې ښاغلي کرزی په دې وروستیو کې د امریکایانو سره ښې اړیکې نه درلودې، نو په کار ده چې راتلونکي افغان ولسمشر داسې یو کس وي چې نه یوازې بهر دنیا او په تیره بیا امریکا سره ښې اړیکې ولري، بلکې په خپله د افغانستان د مسلو د حل کولو لپاره هم کوټلي ګامونه واخلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
اوزم کو تاسو مشال ریڈیو تا اوږي ورزو دي خبرونه او راپور تا د بلوچستان لړ محاله یا نگران وزیرال نواب غوث بخش باروزی د خالی په ورځ مدګر د خپل سوکې سوګند پورته کړ. د سوګند تر دې د سوري ورستو لرسنو سره په خبرو کې وویل حسب کوي چې په دې لږه موده کې ډیر کار وکړي. خدای نور ناصر پر نور تفصیل لري.
د بلوچستان نگران یا لړ محاله وزیر الله نواب غوث بخش باروزی د سوګند تر پورته کولو وروسته په خپل خبرو کې وویل په خپل وخت کې به په صوبا کې د صاف او شفاف ټاکنو لپاره هلې ځلې کوي. د نواب غوث بخش باروزی څخه سوګند د بلوچستان گورنر نواب ذوالفقار علي مکسي واخیست. د سوګند تر دې دستوري وروسته د بلوچستان گورنر نواب ذوالفقار مکسي له رسنیو سره په خبرو کې وویل د جمهوریت شایست په همدې کې دی چې ټاکنې پر وخت وسی او اولس د خپلې خوښې غړي د اسمبلی لپاره منتخب کړي. د خبريالانو د دې پښتنې په ځواب کې چې د لوري به له نوي حکومت سره سمرسته کیږي کیا، نواب مکسي په ځواب کې وویل اوس خلا نوې حکومت معلوم هم نه دی چې څوک به د نوي حکومت غړي وي او څوک به وزیر اعلی جوړیږي. هو که چیرې یو چا کومه سلام مشوره غوښته نو بالکل به یې ورکړم. هلته تر دې وروسته د بلوچستان نوی لنډ مهاله وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزی بیا له رسنیو سره په خبرو کې وویل په لږ وخت کې به هڅه کوي چې ډیر کار وکړي.
اگر کوم بھی کام ټیڑا ہے تو اس کو سیدھا کرنا ہے.
کوم کارونه چې کاجه یا خراب دي هڅه وکوم چې سم یې کړو. د حکومت واک په صبح کې لا هم یو لوی ستونزه ده او همداسې ډیرای نورې ستونزې دي او ډیر اوږد لیست یې دی، خو که خدای ول هر څه به وسی. له دې سره چې د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی خپل 15 کلنۍ دوره پوره کړه. له خبريالانو سره په خبرو کې وویل ک وزیر اعلی وی او کیا د یو نواب په توګه هم د خلکو ستونزې هوارولی سي.
میں چیف منسٹر ہوں نہ ہوں لیکن میں قبائلی سردار ہوں.
زکہ وزیر اعلی یم او کنا خو یو قبائلی سردار یم. زما به دا حد سوی چې په دې صبح کې څوک هم وسی او د دوی لپاره چې څه هم ما کولای سوای زبې کوم. د ویلو وړ ده چې د لنډمهاله وزیر اعلی په توګه د نواب غوث بخش باروزی نوم د تیر جمعرات په ورځ حکومتي او اپوزیسیون ګوندونو په ګډه غونډه کې غوره کړ او په همدې ورځ یې په یوه ګډ خبري کانفرانس کې د نوموړي نوم رسنیو ته پیش کړ. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
اوریدونکو، یو راپورټ لرو، بیا به د باختر ستوري خبرونه تاسو ته اوس ورجو. یو بلې موضوع ته، د دې موضوع لپاره تاسو بوزما افغانستان ته. امریکا او افغانستان په خپلو کې د باګرام د زندان په اړه یو توافق ته رسیدلی دي. د امریکا د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې ټاکل شوی د دې زندان د مسؤلیت چارې په د دوشنبه په ورځ افغان حکومت ته وسپارل شي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
له وګدو خبراتو را ونندرو وروسته وس راپورټونه وایي چې بلاخره امریکا او افغانستان افغان لوري ته د باګرام د زندان په بشپړ ورسپارنې خپلو کې سلا شول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، د دې توافق مهم ټکی دا دی چې افغان لوري به د بندیانو په برخه کې یو داسې پروسه کوي چې له مخې ډاډمنه شي څو خطرناک بندیان خوشي نشي. دا خبري اژانس وایي په دې اړه شوی توافق کې داسې ماده هم شامل ده چې د اختلافاتو د ختمولو لپاره دواړو خواو ته د شریک کار اجازه ورکوي. افغان حکومت لري وخت د دې زندان د ورسپارلو غوښتنه کوله، خو امریکایي چارواکو اندېښنه لرله چې دا زندان که افغان حکومت ته وسپارل شي ښایي ډیر خطرناک بندیان ترې خوشي شي. دا یو راپور په اساس د شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر چک هیګل د افغان ولسمشر حامد کرزي سره ټلیفوني خبرې وکړې او چارواکو په دې برخه کې د څو ورځو سختو خبرو اترو وروسته موافقه وکړه چې د باګرام زندان به افغان لوري ته وسپاري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي، د بندیانو د خوشي کېدو په برخه کې به هغه امریکایي او افغان چارواکي چې د بندیانو په اړه معلومات لري خپلو کې غونډې کوي، څو د خوشي کېدونکو کسانو لخوا ائتلافي ځواکونو ته ممکن خطرونه وارزوي او کچیرې دوی سره په خپلو کې په توافق ونه رسیږي بیا به په کې لوړ پوړي چارواکي ښکېلوي. د پینټاګون ویان جور لټل ویلی د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د ولسمشر کرزی د خجمن هر کله کړی چې ویلی دی د دې سندان د انتقال چارې به داسې تر سره کیږي چې پکی به د افغانستان د خلکو او ائتلافي ځواکونو خوندیتوب ډاډمنوي او خطرناک بندیان به د افغانستان د قانون سره سم په خوندي ځای کې ساتل کیږي. تیرونه هم ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د دې زندان په ورسپارنه خبرې کړې وی او دواړو موافقه کړې و چې په یوونه کې به دا مسله هواره کړي. له بلې خوا په افغانستان کې لوړ پوړي امریکایي قومندان جنرال جوزف ډانفور هم له څو نوې رئیسي د دې مسلې د هواري لپاره له افغان حکومت سره په وار وار خبرې اترې کړي. افغان لوري ته د باګرام د زندان د پاتې برخې سپارل یو له هغو مسلو څخه و چې په دې وروستیو کې پر امریکایي لوري د ولسمشر حامد کرزي پرله پسې انتقادونه راپورته کړي وو او د افغانستان او امریکا ترمنځ یې اړیکې ترنګلې کړې وې.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ دلاره په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښکی اوس وخت راغلی دی د ونیزي خبرونه د باختر ستوري. دا کلتوری او ادبی خبرونه تاسو لپاره زمونږ ګران همکار باز محمد عابد هر اونې برابرۍ را دي جوړ دغه شو.
د
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې درته ستړي مو شی وایم. د نننۍ خبرونه په زولې کې مو دغه مطالب راټول کړی دي. په سر کې به په جلال آباد کې د یوې خزینه مشاعره حال په یو رپورت کې درکړو. بیا به د ځوان سندرغاړي جاوید امرخیل سره د هغه د هنري ژوند په اړه د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو، او په آخر کې به د چارګل په اړه په یو کلتوري رپورت باندې د خبرونې زولې راونغاړو. لومړی رپورت ترازو د مارچ اتم نیټه چې د خزو نړیواله ورځ ده، د دغه ورځې په مناسبت د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت په لسګونو خزینه شاعران راټولې کړې وي او یوه درنه مشاعره یې ترسره کړه چې حال یې په دغه رپورت کې درکوو. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت په نوښت په جلال آباد ښار کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه ښځینه مشاعره جوړه شوې وه چې په لسګونو ښځینه شاعرانو او نجونو پکې خپل شعرونه وویل. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت مشر متی والله احمدزی د مشاعرې تر پیلېدو د مخه وویل چې دوی په دې هڅه کې دي چې د ځوانو نجونو د استعدادونو د پیاوړتیا لپاره مشاعرې او روزنیز پروګرامونه جوړ کړي.
د مشاعرې او د ښځو د غونډو جوړول د ښځینو لپاره چې دوی وشي کړی په فرهنګي، سیاسي او اجتماعي فعالیتونو کې برخه واخلي. د ته ورته نور پروګرامونه به هم په لاره واچو چې تر څو زموږ ښځینه قشر چې په ډېرو مسایلو کې لرې پاتې شوی وشي کړی په فرهنګي، اجتماعي او سیاسي فعالیتونو کې پراخه برخه ولري.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال خزینه مشاعری او مدني فعالیتونه د وخت ضرورت وګڼل.
د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امیریت دغه وخت کړی و چې زمونږ خویندې راغوښتي وي او د مشاعره ترتیب کړی و. د ننګرهار ولایت په سطحه باندې د ځوانانو استعداد خصوصا د خویندو ګورو چې دغه شانتې غونډې او مشاعرې ډېرې ښې دي، ځکه دا یو پیغام دی زمونږ هغه خویندو ته چې ناخبره دي، هغه خویندو ته چې هغوی لاسرسی نه لري، مشکلاتو سره مخ دي. نو دا ډېر ګټورې بولم د ټول افغانستان په سطحه باندې.
یو ځوان شاعر نوریا وایي د دغه سیمه شاعرو له برکته خزی په دې توانی د لیشي چې جرأت پیدا کړي چې بیا په اسانۍ سره د خپل حق غوښتنه کولای شي.
کومګه وګورو د تاریخ په دوه کې خزه باندې ډېر ظلمونه شوې دي، نو د همدې لپاره د دې مشاعره په واسطه موږ کولای شو خپل आवाज وکړو، خپل مشکلات خلکو ته ووایو، خپل حق وغواړو. کومګه فکر وکړو هم د خزو جرأت اضافه چې هغه خپل حق وغواړي، خپل احساسات بیان کړي.
یو بل شاعر وایي چې د مشاعرو لارې نجونې په اسانۍ سره کولای شي چې خپل پیغام تر نورو ورورسوي.
زمانه مو خوشنما تنها دغه مشاعره چې وزل ته جوړه ده، دا زمونږ د خويندو لپاره ډیر د ارزښت وړ ده. هغه پیغامونه چې د دې په شعر کې فراته دي، زه فکر نه کوم چې دوی په خله باندې هغه پیغامونه چې دوی په راضي هغه به خلکو ته هغه دوی په خپل شعر کې نه نغښتي دي، او هغه خلکو ته د خپل د شعر له وجې نه دی دا پیغام خلکو ته رسي.
او یو بل انجلی وایي چې د همدې مشاعرو لاره دوی کولای شي چې خپل شعري استعداد پیاوړی کړي او د خپل احساس سرګندونه وکړي.
پروفیسور زیم د ننګرهار ولایت سیدون مونږ کولای شو شمتې مشاعرې واجینه پلغه ک ټول هیواد خزو ته ټول خلکو ته ورسو، خپل احساسات خلکو ته ښکاره کول د شعر په ژبه باندې، او هم مونږ کولای شو خپل استعداد ته او سرشت ورکړو.
په مشاعره کې په لزګونو تنو خزینه شاعرانو شعرونه وویل چې د خوشنما په نوم د یوې شاعرې د نظم یو نمونه یې در اورو.
زید تعلیم دې قدرمنې او پتمنې خورې، ځان کړه سنگار په خپل پوهې او هم بچیان د وطن، چې ترقی د خپل وطن پیغلو زینت وګڼو، دا مې یقین دې نور به ونشي نقصان د وطن.
یاد دې وي چې په ننګرهار کې په لسګونه خزینه شاعران شته چې ځینې یې په خزینه محالنه یو مشاعرو کې را سرګندېږي، خود نارینه او پسیر ازادي ادبی ټولنې نه لري چې ابتواری او یا هم پنځله سورزینه غونډه پکې تر سره کړي. د پښتو ادب استادان وایي کچيري خزینه شاعران هم یو ادبی ټولنه جوړ کړي، او په غونډه کې ورته د ادبیاتو استادان د شعر په بیلابیلو برخو کې لیکچرونه ورکړي. ډیر ژر به د خزینه شاعرانو شعري استعدادونه وغوړیږي، او د دې جوګه بشي چې د نارینه او په څیر د مشاعرو تر څنګ د کره کتنې غونډې هم ولري. لباختر ستوری گرانو مینوالو جاوید امرخیل یو له غزوانو سندرغاړو څخه دی چې په ډیر لږ وخت کې د ښه شاعرۍ د انتخاب او خو کمپوزونو له عمل خپل غږ په خاصو عامو ومنلو او د هر اوریدونکي د ژبې سر شو. له ده سره د ده په هنري هلو ځلو په یوه مرکه کې غږېدلی یو چې لومړۍ برخه یې اوس دراوړو. ښاغلی جاوید امرخیل، دا خو ټول منی چې یو هنرمند د سیمې پورې محدود نه پاتې کیږي، خو بیا هم که د مشال راډیو اوریدونکو ته تاسې ووایئ چې تاسې د افغانستان د کوم ولایت سره تعلق لرئ او فلحال چیرته اوسیږئ؟
عابد صاحب سلام کوم او مینه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته او زما خپلو مینهوالو ته. ښه خبره ده چې زما د ژوند سره او زما د شخصیت سره خلک آشنایي ودري بلد شي. زما تړاو د پکتیا سره دی، په قوم زازا یم. زما د پلار او د نیکه د خاپوړ ځای دی.
تا هم خپلې خاپوړې په هغه خاوره باندې کړي دي که نه؟ بیا د افغانستان کوم بل ولایت ته راغلی یې؟
په کابل کې ما د نړۍ ته سترګې پرانیستې دي، خو بیا په اوکرانه کې لاړم، خپل کلي ته زازای ته لاړم، نو بیا یولس کال هلته بالکل ما هم وخت تیر کړی دی.
امرخیل صاحب، دا راته ووایه چې ښوونځی دې د سویم ټولګي پورې ویلې.
دلته به زه ووایم چې بدبختانه د بعضې مشکلاتو له امله نه یم توانېدلی دغه خزما شوې دي تر یو سم سنف پورې، خو بیا الحمدلله چې زما دوستان زما خخ ملګری هغه تل ما هڅوي دي، تا هڅولې ما ناوي په برکت زه بالکل آزاد متلر ما د سیوړو کې کتابخانه کتابتون ورته ما کور کې مې دغه فرزان ته جوړ کړی دي چې هر څه مطالعه وکم او ډېر لاس راوړنه ودرم او ډېر معلومات لرم.
او کدا راته وای چې سندر ته کله راوته؟
هو په وینه کې خو مې و نازل نه را سره. دا هنر یو هنرمند که څوک وای چې دا جوړیږي په زور خدا امکان نه لري، هنرمند خدای پنځوي د مور په بطن کې هغه هنرمند وي. تر دا اوسه پورې زمانه وتلې په ځان په کورنۍ کې د هیڅوک هنرمند نه دی. خوند راکوه د ماشومتوب نه دا خوږه خاطر هم زما لپاره ده. کله به چې ما حکیم جان فریدي صاحب اورېدلو چې هغه زمونږ ولسي شاعر دی، بیا د خپل شعرونه په خپله آواز ویلې. کله مې چې دی په ښار او بازار کې لیدلو د خلکو مینه ورسره، ما به هم غوښتل چې زم کاشکې د څوک اوسېږم چې د خلکو په زړه کې ځای ولرم. نو هغه و چې زم هنرمند شوم او سندرغاړی شوم.
دته به بیا راځو چې تاسې د خلکو په زړونو کې څومره مینه لرئ. که اوس راته دا ووایي چې دغه کومې سندرې چې تا ویلې دي خلکو خوښې کړي دي، ستا به کې کومه سندره خوښه ده چې ته غواړې چې د نورو خلکو غوندې په مینه واورې؟
یو خبره چې ضروري ګڼم، زه چې هر کله سندرې زه ما کمې ویلې دي، تل مې کوشش دا کړی تر څو یو ښه انتخاب وکړم د ښه شعر او بیا ورسره په خوا کې د یو ښه کمپوز همداسې موسیقي. خو هر کله چې خلکو راته ویلي دي او د خلکو پیژنګلي ما سره جوړه شوې ده، لکه باران مې په زړه خوږ خوږ ورېدلې راغلي، عمر دې ډېر دی همدا اوس مې یادولې راغلي. یوه دا سندره ورسره په خوا کې زمونږ عظیم شاعر خوږ استاد پیر محمد کاروان صاحب چې هغه یو نظم لیکلی و بې سواده، لکلی لري د غره ګورګورې داسې خوږې دي لکه شکرې، زه یو ماشوم یم ټوکرۍ په غاړه څپلۍ مې پرېږدي یوه نه دواړه. نو ډېر زړه ته را پرېوځي دا دوه سندرې.
او زه هم چې کله کله چېرته په کوم محفل ور ننوځم نو ماته ویل کېږي چې همدا اوس مو یادوي چې راغلي، نو ماته بیا په لومړي سر کې ته او په دویم سر کې د دغه غزل شاعر چې زما خوږ ملګری دی جلال مخې ته ودرېږي. که دا راته ووایي چې د هنر په میدان کې دي زده کړه له چا نه کړې ده، استاذ یې څوک دی؟
تر دې د مخه خیر خدای استعداد هم چې ماته را خپل پروردګار زما څښتن په ما لورینه کړې ده. ما ورته موسیقي مکتب ویلې ده، هارون پاچا صاحب د یاد په خیر وي، ډېر مې اوریدلی دی. واقعاً چې ډېر کمپوزونه یا راګونه چې ما اوریدلی دي د ده په سندرونه، چې مثال یو راګ په یو سندره ما اوریدلی په یو راګ کې، بیا مې دوستانو سره مشوره پرې کړې ده چې راګ کم دی، لکه نظر محمد ضرور شو یا ماسټر علي حیدر شو یا ورته نور ملګري دي، ته دوی سره په مشورو هغه ډېر اوریدل. خو زما په هنر کې لکه 80% د هارون پاچا لاس کېدلی شي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې غوګوالی، پیزوان، ټیکا، میخکی، نتکی، غاړکی، بنګړي او پایزیب د خزینه سینګار مهمه برخه جوړوي، نو چارګل هم داسې یو سینګار توکی دی چې نجونې یې له ماشومتوبه تر زړښته په خپلې پوزې خوښوي. دغه رپورټ چې اوس یې دراورو د چارګل په کلتوري ارزښت له څو تنو ښځینهو سره غږېدلی یو. پښتني کلتور کې چارګل داسې یو سینګار توکی دی چې له ماشومتوبه نجونې تر زړښته پورې خوښوي، او د نورو سینګار توکو په څیر ورته چارګل هم په زړه پورې دي. د چارګل لپاره نجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوری کیږي چې له چارګل پرته پکې میخکې او نته یا نتکۍ هم اچول کیږي. یو سپین سرې میرمن چې کلونه پخوا یې ماشوم نجونو ته پوزې او غوږونه سوري کړي، وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به یې نجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به یې ورته ګوړه هم راوړله.
موږ بیا ګوړه راوسته یې بیا ستا لاس پک دی دا ولې سوري کوي؟ بیا چې کیوانن به وغیله به مورکګل موږ به چې سره به یې وخوړه.
یوه ځوان انجلۍ وایي چې اوس د چارګل په پوزه کول په ښارونو کې ډېر رواج موندلی دی. زما نوم
ښکلا دی، چارګل خو افغانستان کې داسې یو خبره چې درواز په توګه خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خفیه د چارګل نه استفاده کوي. خصوصا په ښار کې دا رواج شوی دی چې جنکۍ د مور نوم چارګل په پوزه کې ده. خو یو ښه د ښځو یو ښایسته نن دی چې باید چارګل په پوزه هر وخت کې خفی کولی شي. چارګل په پوزه کې کور کې موادونه کې هر څه کې بل هم چارګل په پوزه کومه میخه کې چارګل پیزان زمافیت خوښېږي.
او یوه بل نجلۍ افسوس کوي چې مور یې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه ده سوری کړي.
که څوک په ماشومتوب کې پوزه سوری کړي دا ورته ډېر ختم امی بازه کړ. د انسان غوښه په هغې ورکړه چې ډېر نرمه اوسي، پسته اوسي. زه اوس غواړم د خپل ښکلا له خاطره چې دی یعنې پوزه سوری کړم. اوس زما غوښه ډېره شخه شوې ده. زه ډېر زیات افسوس کوم. کاشکې ما د ماشومتوب نه زما مورجانې ما باندې نیوکه نه وای کړې، نو اوس به زما هم د نورو خویندو غوندې پوزه سوری وي. او چېرته چې ودونو کې تللی نو لا هم زما د مخ سینګار به زیات شوی وي او ښه به ښکاره شوی وي.
اوس له زرګرانو سره داسې علي شته چې په اسانۍ سره پوزه او غوږونه سوري کولی شي. خو یوه انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیابه نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزې د ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په ښار کې چې د غنوي د زرګرانو سره نوې کومه وسیله راوتې ده، په هغې باندې ډېر اسانه سوري کېږي. خو هغه چې په کوچنیتوب کې سوري شوي دي او دغه چې اوس سوري کېږي، د دې ترمنځ ډېر زیات توپیر شته دی. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته بند شي. پښتنې نجونې د وخت په تېرېدو سره چې دوی پیغلې شي، بیا د دوی زړه غواړي چې باید د دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل واوسېږي. زه په خپله ډېره زیاته خوشحاله یم چې کله رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوری ول.
پښتانه شاعران خزینه سینګارتو کو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتلی شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را ځوابوي.
دا د انسان هغه فطري نو پښتنه ده چې یعنی د ښکلا پرستی د انسان په وجود کې ده. دا د سینګار توکي یا زیورات چې دي دا هم د ډول دپاره دي، د ښایست دپاره دي. یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق ګاڼې اغوستي وي، نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې ښکلی ښکارم. پیزوان دی، چار ګل دی، نتکۍ ده، نو دا زیورات دی چې خزینه ښایست ورسره نورم اضافه کیږي. هر انسان په دې لټه کې دی چې دی ښه ښکاري.
دا چې چارګل به پخوا په کلو او باندو کې په ودونو او د خوشحالیو په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو، اوس یې ښارونو ته هم مخه کړې او په ډېره علاقه مندۍ نجونې په پوزه کوي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو او په ځانګړې توګه اکثره کوچانۍ میرمنې د ژوند تر وروستي پړاو پورې په پوزه چارګل ساتي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. خات او آباد وسی.
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز په ډیستریټ کې
منګل تدقیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال چې په لوکل ګو سره هغه شریک کړم
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی پر ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدل مه هیروئ.